تاسو سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونې ته خراغلست. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي. په دې خبرونه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ واوري چې ټاکل شوی د میرمن ادبي بهیر څو غړي لیکوالې شاعرانې را روانه میاشت په لندن کې د شعر په یو نړیوال فستیوال کې برخه واخلي.
فیسټیوال ادبی فیسټیوال دی د شیر پونډه څومره اغیزې په ټولنه کې کړی دی بهیر څومره فعالیتونه هم کړی دي په دې مسلې بغیږم او د دوه ګډونوالې به خپل چون شاعری دي د خپل احساس د خپل شعر څرګندونه په ډګه کې
دا خبرونه پر روانو څو شیبو کې وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي امنیت شورا ته په وینا کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د سولې رسمي خبرې پیل شي. تر دې ټولو مخکې پام وکړئ د دې سات خبری سرویس ته چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف یې تېره شپه پر دغه ولسوالۍ له دوه خواوو عملیات پیل کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او د راپورونو له مخې د پاکستان په سین ایالت کې د ګرمۍ له امله له 400 زیات کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د چهاردرې ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف یې تېره شپه پر دغه ولسوالۍ له دوه خواوو ګډ عملیات پیل کړي دي. د دې ولایت امنیه قمندانۍ ویاند سي سرور حسیني ازادي راډیو ټول چې دا مهال د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. ښاغلی حسیني په دغه نشته کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته د اوښ تلفات په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې افغان سرتیرو په ځینو سیمو کې پرمختګ کړی دی. په دې اړه نور معلومات زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي وایي سوله د افغانستان یوه مهمه اړتیا ده او اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې رسمي خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه په خبرو کې وویل چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه باید دې هدف ته د رسیدو لپاره هڅه وکړي. ښاغلی هایسم امن او سوله د افغانستان د پرمختګ لپاره حیاتي ارزښت وبله او زیاته کړه تر هغه چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند کولو طریقه خپل نه کړي، هیواد به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثبات پرمختګ خوند نسی. یوه هلندۍ ښځه پرون په کابل کې وتښتول سوه. دغه ښځه انجیدی بیرنمیژي او لیوی سی وی سی موسې سره کار کاوه. د هالند تلګراف ورځپاڼه د یو چارواکي له قوله وایي چې میرمن دی بیر له تیرو ډیر لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د مرستې رسولو په مختلفو برخو کې کار کاوه او له یو کال راهیسې د وی سی وی سی خیره موسسې د عملیاتو مشروه. د راپورونو له مخې نوموړی د کابل له هغې برخې تښتول سوی چې بهرنیان پکې ډیر تګرا تا کوي. د بغلان پولیسو د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د 15 کسیزې ډلې د غړو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندان جنرال عبدالجبار پر دې ویل د ډلې په دوشي او خنجان ولسوالۍ کې ماینونه ایښودل، لارې نیولې او وژنې ترسره کولې. ښاغلی پر دې زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دغه ډلې دوه وسلوالو وژل سول او درې نورې ونیول سول. په یو بل پیښه کې پرون د دې ولایت په پیلخمري ښار کې د یو مین په چاودنه کې دوه افغان پولیس ووژل سول. بیا هم اشاره غلاست. د راپورونو له مخې د پاکستان په سین ایالت کې د ګرمۍ له امله له 400 زیات کسان مړه شوي دي. چارواکو پرون وویل چې د ډیرو مړینو راپور د دې ایالت له لوی ښار کراچي څخه ورکړل شوی چې په کښې په وروستۍ ورځو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه 45 رسېدلې ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په روغتونونو کې په سلګونو جلوهلو ناروغانو درملنه شوې او ډېر قربانیان هم هغه کسان ښودل شوي چې عمرونه یې زیات دي. وضعیت په کراچي کې چې شاوخوا 40 میلیونه نفوس لري د برېښنا پارچاوۍ نور هم خراب کړی دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې سر له ننه به د سړې هوا څپې خپرې سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که سیاسي اراده وي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې خبرې به تر ټاکلې د جون تر 30 نیټې یا لږ څه وروسته بشپړ سي. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په لوکسمبورګ کې د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست له مشرې تر کتنې وروسته وکړه.
We discussed how we can expedite the discussions in Vienna.
دوی وای موږ پر دې بحث وکړ چې په څه ډول کولای شو په څو راتلونکو سخت ورځو کې په ویانا کې خبرې چټکې کړو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وای لندن د ایران سره پر اټومي څارنې یو قوي موافقه واړي او د هرې موافقې لپاره د ایران له ټولو ځایونو څخه کتنه به مطلق یوه سره کار شوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم د تصدیق پر داسې یو میکانیزم تاکید وکړ چې د اړتیا په صورت کې به د ایران له ټولو پوځي تاسیسات څخه کتنه پکې شامل وي او هم به د تهران لخوا د موافقې له موادو سره او هم باید د تهران لخوا د موافقې له موادو د سرغړونې په صورت کې په اوتوماتیک ډول پر ایران بندیزونه بیرته جاری کیږي. په پام کې ده چې د ایران او د نړۍ د ستر قدرتونو ترمنځ د خبرو ورستۍ دور د رواني ونی په پای کې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. پینتاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا پر قونسلګری په بریټ تورن وو په عراق کې په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګروال سټیف وارن پرنول الیونی الحرزی له هغه وسلوال سره د ګډ کار کوي چې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې له اسلامي دولت ډلې ګډ فعالیت کوي. د ګروال وارنول د الحرزی مړینه باید د افراطی ډله داسې وځپی چې د افریقا په شمال، سوریه او عراق کې د نو کسانو د استخدام توان به له لاسه ورکړي. الحرزی تیر اونۍ د عراق په موصل ښار کې چې یو کال مخکې د اسلامي دولت ډلې لاسته ولوید ووژل شو. په بنغازی ښار کې د امریکا پر قونسلګری د 2012 کال د سپټمبر په 12 نیټې برید په لیبیا کې د متحده ایالاتو د سفیر کریس سټیفنس په ګډون څلور امریکایان ووژل. د دې بریټ په وړاندې د امریکا د خبرګون او په دې برخه کې د هغه محل بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د رول پاړه د کانګرس په کمیټو کې تر اوسه هم څېړنی دوام لري. د اوکرين په خوانی ولسمشر ویکتوریا انکوویچ د کیف مرکز کې په میدان چوکي د جنو هو وژنو مسؤلیت منلې دي چې د حکومت د سقوط بایسوي. یانکوویچ اوس په تبعید کې دی. د اوکرين د کورنۍ جګړې لپاره لورسته خپل لمړی مرکز کې د کیف میدان چوکي پر مظاهره چانو د دزو پاړه د پښتني په جواب کې بي بي سي ته وویل چې د خپل برخه مسؤلیت نه ردوي. که څه هم په دې برخه کاته هم په دې مرکه کې د پر ډاګه کړ چې هیڅ کله یې امنیتي ځواکونو ته د ډزو امر نه دکړي، خو اعتراف یې وکړ چې د وینو بهولو د مخنیوي برخه کې لازم اقدامات و نه کړل. یانکوویچ ویلې مال وسلې د کار اخستو امر نه دکړي، دا کار زما په صلاحیت کې هم نه و. له وسلې کار اخستل خو پرېږده، زه حتی هر راز واک له کارولو او له وینو بهولو سره مخالفم. خدای ذاتوي چې د وسلوالو ځواکونو غړو له قوانینو سره سم خپل دنده ترسره کړه او د له وسلو د کار اخستلو حق درلود. د 2014 کال په پیل کې د کیپ مرکز چوکي د مظاهرو په جریان کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانتو مت په نشته کې له سلو زیات کسان ووژل شول. د فبروري په وروستیو کې یانکوویچ د خاصو روسي ځواکونو لخوا په روسیې یو مسؤل ځای ته ولر ډول سوچ تر اوسه په تبعید کې ژوند کوي. د خبرونو پای
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 ادبي کلتوري پروګرام خبريږي. خو له مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي ویلي سولې د افغانستان یو مهمه اړتیا ده او اوس هغه وخت را رسیدلی چې د جګړې ټولې کېلې خواوې په رسمي ډول خبرو ته وکینی. نیکولاس هایسن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې وویل تر هغه چې افغانان په سوله کې د ګډ ژوند لاره پیدا نکړي، افغانستان به په مهمو اقتصادي، سیاسي او امنیتي برخو کې د ثابت پرمختګ خوند نشي. د هایسم د وینا مهمه برخه د نوریاس نوري پر راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذ وای اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې مستقیمه خبرې پیل شي. نیکولاس هایسم دا خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې وکړه. هغه وویل که څه هم افغانستان په داسې یو حالت کې چې له چیلنجونو سره مخامخ دی، په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې پرمختګ کړی، خو د سولې مستقیمه خبرې د دې هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. ښاغلی هایسم د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته کړه.
It is as critical that the international community as a whole
په همدې خاطر دا مهمه ده چې په ټوله کې نړیواله ټولنه او په خاص توګه په سیمه کې گاونډي هیوادونه ټولو خلکو خواو ته یو شان پیغام ورکړي، یو څرګند او قوي پیغام چې اوس د دې وخت را رسیدلی چې د سولې او روغې جوړې مستقیمه خبرې پیل شي.
Peace and reconciliation talks is now.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استاذ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه مشر هم دی، د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې سوله به د حکومت پر ظرفیتونو چې وکولای شي اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزې هواري کړي د پام وړ مثبت اغیز وکړي.
In the long term, peace is not a luxury. It is a necessity.
په اوګده محل کې سولې یو لوکس شي نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. تر هغه پورې به د افغانستان سیاسي او امنیتی ادارې او هم د دې هیواد اقتصاد ثابت پرمختګ و نه کړی چې افغانانو د ګډ ژوند کولو لاره نوی پیدا کړي.
And its economy simply may not be sustainable.
خغلی هایسم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو له لوري د شخړو زیاتوالي ته اشاره وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ګټورو خبرو اترو پر فضا سوری غوړوي او هر څومره زیات چې د سولې لپاره غږ وچتیږي ورسره ډیر نور په دې باور پیدا کوي چې سوله نه لاسته راتلی شي او نه هم مطلوبه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استاذ د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله او ویل که څه هم دغه ځواکونو په خپلو فعالیتونو سره ښودلې چې پر طالبانو برلاسي دي، خو د لرې پرتو سیمو د امنیت په ټینګښت کې له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استاذ امنیت شورا ته د خبرو په پای کې هیله څرګنده کړه چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې افغانان په ګډه وکولای شي خپل عبادتونه په سوله کې وکړي.
زمون خغل ازادۍ رادیو او ریشه به ورسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې پرون د ولسی جرګې غونډه روانه و چې یوې ډلې وسلوالو د ملي شورا پر ودانۍ حمله وکړه. د پداسیال کې و چې د پپم کې و چې د ولسمشر دوهم راستیال لخوا معصوم ستانګزای دفاع وزارت ته رسمان د کاندید په توګه معرفي شي. د لویدیز مطبوعاتو اکثرا په خپلو پاڼو کې پر همدې موضوع مطالب خپره کړي.
ګڼو لویدیزو ورځپاڼو په کابل کې د پارلمان په ودانۍ د پرونی ډله ییز برید په حقله مطالب خپره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه په خپل عنوان کې لیکي چې انتحاري او مسلحو طالبانو د افغانستان په پارلمان برید وکړ. ورځپاڼه لیکي چې په برید کې یو ښځه او یو ماشوم مړه او شاوخوا څلوېښت کسه نور ټپیان شول. امنیتي ځواکونو ټول برید کوونکي ووژل او طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. ګارډین لیکي چې د افغانستان د پارلمان رئیس عبدالرؤف ابراهیمی چې د چاودنې په محلي خبرې په مستقیمه توګه د تلویزیون لخوا خپرېدې خپل وینا قطع نه کړه. ورځپاڼه لیکي چې ملګرو ملتونو او د هند او پاکستان صدر اعظمانو ډیر ژر دغه برید وغانده. ملګرو ملتونو وویل چې دغه حمله په ولسواکۍ برید دی. ګارډین زیاتوي چې دغه برید یو ځل بیا دا پوښتنې رامنځته کوي چې افغانستان د ناټو له مرستې پرته د خپل امنیت د ساتلو څومره امکانات لري. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د بریدونو دوام ځکه د دوی ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي چې څو ورځې مخکې یې یو شمیر لوی مشران په قطر کې خبرو ته کېناستل. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې دغه برید په داسې محل وشو چې ټاکل شوی وه د دفاع وزارت لپاره د افغانستان د جمهور رئیس نوماند پارلمان ته ور وپیژندل شي. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو طالبانو د افغان مذهبي علماو وروستۍ غوښتنه هم ونه منله چې د روژې په میاشت کې د اوربند غوښتنه کړې وه. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د پارلمان په ودانۍ باندې د پرونی برید یو څه تفصیلات خپاره کړي او وایي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د قندوز ولایت دوه ولسوالۍ چاردره او دشت ارچی یې نیولې دي. وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په انټرنیټ کې خپلې پاڼې باندې په کابل کې د پرونی برید یو ویډیو هم خپره کړې ده. په ویډیو کې ښکاري چې د پارلمان د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د وینا په محل چاودنه کیږي، خو هغه له وکیلانو غواړي چې نه دی ویریږي او دا د برېښنا شارټي وه. ورځپاڼه د کابل د امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی له قوله لیکي چې وایي ټول وکیلان او سناتوران سالم وژغورل شول او ټول ښه دي.
آزادی رادیوی مجله
عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې استاد عبدالرحمن رحماني د خپل نوي چاپ شوی کتاب په اړه کې خبرې کوي.
د افغانستان هر څه لپاره پیسې مفید، نو څه لپاره هیڅ څوک یو دین ورته
د مور د ورځې په مناسبت د پل فکری کړی او میتودیک افغانستان په شاعرانه بانډار کې برخه اخلو.
مې د لاس یو تام ولا ته خلی ته وړي، مې د لاس ګرمي په ټول عمر هیڅ کړی نه ده.
دوه لاندې کایتونه او نور مطالب هم لرو. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه ناجیه ساپی راوروي.
د خبرګولې د میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د وضعیت په باب علمي تحقیقي سیمینار جوړ شو. د سیمینار د کار په پیل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سرپرست سیډن پو ډاکټر نجم الدین ترین لخوا ولسل شو چې د پیغام په یو برخه کې داسې ویل شوی دی: خوشاله یم چې د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په باره کې علمي تحقیقي سیمینار جوړیږي او قدیم مهم فرهنگی موضوع باندې اکادمیک بحث کیږي. د افغانستان د معاصر و ادبیات په باره کې تحقیق بعد لیوی خو د افغانستان د ادب د تاریخ له بشپړولو سره مرسته وکړي او له بلې خوا د نوې فکر او فرهنګ د معرفي کولو سبب شي. وروسته د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرست په خبرو کې ویل د دغه شان علمي تحقیقي سیمینارونو جوړول له یوې خوا زموږ معاصر ادبیات راپیژني او له بل لوري زموږ د هیواد د ویاړلې فرهنګ ځلانده ډیوه لاروخانه کوي. وروسته د موضوع په اړه ګډونوالو خپلې مقالې وورولې. شنبه د کندهار پوهنتون د پاچا خان د سړنو د مرکز لخوا په کندهار کې د مورنۍ ژبې په اړه دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. په سیمینار کې لس کمیټو په بیلابیلو موضوعاتو بحث وکړ او پرتی ستونزې او خنډونه یې وارزول. استاد حبیب الله رفیع په دې سیمینار کې ګډون کړی و. استاد د سیمینار له نورو متفاوت او اغیزمن ګڼي او وایي:
لوی خبره دا و چې باید موږ یوه ژبه وکاروو. د ژبو کې اوس لهجی را پیدا شوي دي، قندارۍ لهجه او نګرارۍ لهجه. په دې پریکړه وشوه چې موږ به یوه ژبه لیکو، واحده ژبه به لیکو. لهجې دې وي، لهجې د هر چا د خپل ځای وي او ارزښت لري، لیکن ژبه دې په لهجو نه لیکلی کېږي. لومړی ګروپ د پښتو ستونزې او مشکلات د تعلیم په ساحه کې وڅېړل. دومه برخه یې دفترونو کې د مورنۍ ژبې په باب وه. دریمه برخه یې په محاکمو کې د اسنادو ترتیبول په پښتو ژبه. په دې برخه کې خبرې وشوې، مشکلات یې وڅېړل شول، وړاندیزونه وشول چې دا باید په پښتو شي. په دریمه برخه کې په ډیپلوماتیکه ساحه کې زموږ په د باندنیو چارو په وزارتو زموږ په سفارتونو کې پښتو ځای نه لري. ولې؟ د دې په عواملو، په ستونزو، مشکلاتو وغږېدل او د دې د حل لارې وړاندې کړي. په پیژندپاڼو کې د پښتو موضوع شپږم په علمي او اکاډمیکو مؤسسو کې د مورنۍ ژبې وده او پرمختګ. اووم یې په سوداګریزو مرکزونو کې، ګمرکونو او سوداګریزو مرکزونو کې په دې خبرې وشوې او ډېره مهمه دا وه چې د کندهار د سوداګریز مرکز مسؤلینو دغه ټولې پاڼې په پښتو کړې وې او هغه نمونې راوړلې. د عام محضر ژبه یا ورځنۍ محاوره په دې مشکلاتو هم خبرې وشوې. او نه هم یې په رسنیو هنري برخه کې خبرې وشوې چې په دې کې ژبه زموږ څنګه ونډه ولري او څنګه د تولید وسیله واوسي، نه دا چې د ترجمې او دغه وسیله وي. وروستنۍ موضوع یې ملي ترمینالوژي وه. په دې خبرې وشوې چې ملي ترمینالوژي د یوه ملت د هویت وسیله ده. هغه که د هرې ژبې وي، اوس د افغانستان ملي ترمینالوژي پښتو لغتونه لري، دری لري، عربي لري، اردو لري، ترکی لري، هر شی چې دي دا به ساتو. دا د یوه دولت ملي تشخص دی. موږ ته څوک حق نه لري چې موږ ته ترمینالوژي را صادره کړي. او د ملي ترمینالوژي د ودې لپاره خبرې وشوې چې باید دا په ټولو رسنیو وسایلو کې د ملي ترمینالوژي د ترویج لپاره کار وشي.
تیرونه پل فکری کړی او میتودیک افغانستان د مور ورځ د یو شاعرانه بانډار په جوړولو سره ولمانځله. زموږ همکار محبوب شاه محبوب له دې غونډې رپورټ چمتو کړی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
هر شي بنا هغه چې لهرې ساندې د درد سکیروي راپورته شوي، هغه چې خاموش شونډې او اوتر سترګې د ناپای غمونو د پلونو تڼاکې ښکلوي، او هغه چې له ډېرې قدر بې قدره شوي. تیرونی د جوزا 24مې د یادونې ورځ وه. میدوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو د یوې غونډې په ترڅ کې د یو داسې مخلوق د مینې، درد او عاطفې نمانځنه وکړه چې وی زیږاوه، لوی کړ، خپلې خوښۍ یې ترې زار کړې، په شونډو یې دعا زمزمه کړه او هر پل یې د کامیابۍ غوښتنه وکړه. تیرونی په کابل کې د میدیوتیک افغانستان څانګې پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو د مشاعرې او موسیقي په ماخامنی پروګرام سره د مور د حق یادونه وکړه او د هغې ستر مقام ته د تعزیت سرونه ټیټ کړل. د غونډې د جوړونکو له لوري د کابل پوهنتون استاد ډاکټره زرغونه زیور رشتین چې د پښتو ژبې او ادبیاتو لومړنۍ ښځینه ډاکټره ده، د هیواد د ټولو میندو په استازولۍ ونمانځله او د اعزاز په پار یې هغې ته ځانګړې ډالۍ ورکړې. د غونډې په پیل کې د پل فکری کړۍ لخوا ډاکټرې زرغونې زیور ته یو جوړ شوی قلم او د افغانستان له بیرغ جوړ شوی څادر ورکړل شو او د میدیوتیک افغانستان لخوا د پښتو ژبې څو جلد قاموس ورډالې شو. د میدیوتیک افغانستان د کابل څانګې مشر عاطف فقیرزاده د غونډې راغلو میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ پښتو ژبې ته د ډاکټرې زرغونې زیور کړي کارونه وستایل.
پراختیا کې د ادبیات پر راغوي کې هم راوړل چې نارینه وو لوبولې د ښځو هم لوبولې د نارینه وو یادونه کې د ښځو لیکې دا جفاله د ښځو سره همدا ډول ښځانی د دې ټولنې ملنې مې ډېره برخه جوړوي ونډه یې همدم راله خو بیا یې یادونه نه کې.
د فقیر زاده په خبره ډاکټر زرغونه زیور یې ځکه د افغان مورګانو په نمائندګۍ ونمانځله چې د مورولې ترڅنګ یې د ژبې او ټولنې لپاره ستر ویاړونه بخیلي. په زرګونه زکړې اعلان یې روزلی او په خزو کې لومړنۍ خزه ده چې په پښتو ژبه کې ډاکټرا کړې. د پل فکری کړي په استازیتوب ښاغلی اجمل تورمان د مور پر ارزښت وغږید. دا چې ولی ډاکټر زرغونه رشتین ون منځله تورمان وویل
یو ډیر محترم څو چې د ادبیاتو په برخه کې ډیر کار کړی دی او یو مور ده پل فکری کړي دا مور په سلګونو او زرګونو او لکونو هغه میندې په استازیتوب مانځي ورته ډالۍ لري. ډاکټر صاحب زرغونې زیور ته چې د پښتو ادبیات په برخه کې ډاکټري لري او نن سبا چې اکثره او ګڼ شمېر د کابل پوهنتون او د ښوونې او روزنې د پوهنتون استادان زده کړې ورکوي، په دغه پوهنتون کې دا ټول شاګردان تیر شوي دي.
ډاکټر زیور له میدیوتیک افغانستان پل فکری کړی او آرکوزیا راډیو نه مننه وکړه او یاد وکړ چې دغه بنسټونو لخوا د هیواد د میندو په اساس ولې د اعزاز صدر ور پر سر او جوړ شوی قلم ور ډالې شو.
خلکو ویلي چې مور په یو لاس زنګو زنګوي په بل لاس جهان زنګوي، خو زه وایم چې قلم دی چې مونږ تاسو ته به دا جهان رڼا کوي. که قلم نه وسی مونږ به په تیاره کې ناسیو، رڼا قلم دی چې رڼا مونږ ته راکوي.
د اغلی زیور په وینا د مور مقام ډیر ستر دی او ویاړي چې د یوې مور ترڅنګ د یوې ښځې په ډول خپل ژبې او ټولنې ته د چوپړو افتخار ور په برخه شوی. په غونډه کې شاعرانو هم مور او د هغې مقام په خپلو شاعرانه الفاظو کې راونغاړه او د دغه سپېڅلي مخلوق یادونه وکړه.
مای د لپو د اوبو ارمان تر ګوره یو وړ، مای لمن هم لنا زلا کش کړی نه ده، مای دلا سیواتام مای دلا سیواتام ولا که خلی ته وړی، مای دلا س ګرمي په ټول عمر هیڅ کړی نه ده. او وای د مور سیختنه څنګه وي د مور خبري، وای د مور سیختنه څنګه وي د مور شکري.
ته مې حقدار دنیا زستا قرضدار رڼا، ته مې حقدار دنیا زستا قرضدار رڼا، ته مې تیرو ته څراغ زه دې د سترګو نور یم، ته مې بلا ته سپر یې زه دې د زړه انځور یم. نمورې تل خدای ته زارۍ کوما، نمورې تل خدای ته زارۍ کوما، ستا هوسا عمر ته خوارۍ کوما او همیشه دغه لنډۍ کوما. زه چې سحر له خوبه پاڅم د کلمې سره دې سم یادوما.
اوس به زه د شپې په خطرناکو لارو نه درومم، اوس به زه د ورځې په کاواکو لارو نه درومم، اوس خو مورې ستا د دعاګانو زغرې نه لرم، اوس خو زه شکست یم د بری سندرې نه لرم.
وایي ستا په غېږې کې مورجانې د دنیا وړه لذت دی، ژوندې ټوله مینه مینه په کټو کې دی راحت دی.
دی ددوار سترگو توری ما قربان شما دیر پورا وڑی می دموری ما قربان شما زمار وای کتبو و پسندر اوللی زمار وای کتبو و پسندر اوللی زد للو للو سروری ما قربان شما
له مشاعری ورسته د پښتو ژبې غزل بول هنرمند مبین وصال د موسیقۍ له تالونو سره یو ځای د مور په وصف کې غزلونه ویل
بہار یو درد میں خپل خپل پریشانی
هیر دنی وی چې د یادی غونډي سربیره د هیواد سیمی او نړۍ په کچه د مور نړیواله ورځ ونمانځل شوه.
د میرمن ادبی بهیر څو تنه شاعرانې به په راتلونکي میاشت کې له هیواده بهر په لندن کې په یوه مشاعره کې ګډون وکړي. دا مشاعره هر کال په لندن کې جوړیږي. د لومړي ځل لپاره یې سږ کال افغان شاعرانې هم بللې دي. زموږ همکار نورګل شفق د میرمن بهیر په باره کې د ګارډین ورځپاڼې د یو رپورټ او د همدې مشاعره په باره کې د میرمن بهیر له دوو غړو سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
لک مین شی وطن پریگ دی انجلی مین شی مخ پت کلی و جاری نا عمر دی دیر شخ پل یارا زما دزلستانی پتا ولاری دینا دی تور تا پا سلگونو لندیو که دا افغانو خجو محرومیتونا او خجین احساس پا دیر ساده او خردول بیان شویده. خای هم دا ایلتوی چی کل کل ویل کی گی لندی دا خجو لخوا ویل شویدی. یو وقت دا خجین احساس دا بیان لپاره او دا دی لپاره چی پا پختو شعر که دا خجین شاعرانو کمه حس که دا یو شمیر نارین شاعرانو پا مستعار و خجین نمونو دا شعرونو لکل پیل کرل. خوب یاد آسی وقت هم راو رسید چی دا میرمن کلتوری او ټولنیز بهیر په نوم د افغانو خزینه شاعرانو یو بهیر رامنځته شو. هغه بهیر چې نن سبا په نړیواله کچه پیژندل شوی او د ګڼ شمیر بهرنیو رسنیو سرخط ګرځېدلی دی. دوی اونیزې غونډې لري او د غونډې په سر کې پر ځینو کاري مسایلو بحثونه سره کوي. کومه ورځ چې زه ورغلم دوی په نږدې راتلونکي کې د رڼا کلنۍ مشاعرې لپاره د تیاری په اړه دندې سره ویشلې.
لومړی مشاهده د غل سره صدر طبي خبر د تدارک میټا وای موجود دي. استاد رډي د تدارک کمیټه تر پکې جام د یمن نړۍ د
پر کاری مسائل تر بحث وروسته د میرمن بهیر غړي پر یو ټاکل شوی شعر یا کیسه کرکته نه کوي او ورپسې مشاعره وي. د لرو پرتو سیمو هغه خزینه شاعرانې چې د میرمن بهیر په اونیزو غونډو کې ګډون نشي کولای د موبایل لارې خپل شعر د بهیر ګډونوالو ته وراوروي. د دوی په شعرونو کې هم مینوي، هم ارمانونه، هم د وطن د آبادۍ او سوکالۍ هیله او هم د ناامنۍ د ورکېدو امید.
نژړیږي به نمک دی دلته زړونه اوس د کانو څخه کلک دی.
وای راځئ چې د وطن په نوم لاسونه سره یو کړو، د مینې او محبت په کور کې زړونه سره یو کړو.
توان نه لرم، کمزوری یم، کنه ستا د راتلو ساز مې د عمر تر پایه غږو.
زما ښوونځی راغلی، زه به ډاکټره نه شم. خدا په یاد ولره، سبا به ته ناروغ شي.
پاس د غره لمنه پرې روښانه ده، سور سالو کوچۍ ناوې روانه ده. سترګو کې وینم د امید ډیوې، هر څومره که ستړی او ستومانه ده.
ځوروي مې ستا یادونه د زړه سره، چې را یاد شي ستا لفظونه د زړه سره.
یې زلفې دې پریشانه دي، لیمو کې د حسرت دی، بیا د چا مرګ لپاره کړی مصلحت دی.
دلته ببم، دلته کمین، دلته قاتل لاسونه، په خپل وطن کې هم په ویره ویره ګام اخلم.
اگمد گلابونو تو پیدا نی مانڑے افغان میرمنې د شعر لپاره خپل ژوند لګواخ یا خطر سره مخ کوي. دا د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر په اړه د ګارډین ورځپاڼې د یوه تازه خپاره شوي رپورټ عنوان دی. ښایي دا عنوان یې ځکه ورکړی وي چې د میرمن بهیر یوې غړې څو کاله وړاندې د دې له کبله ځان وسوځاوه چې ویل کیږي د میرمن بهیر ګډونوالو ته یې په پټه د موبایل له لارې خپل شعر ویلی و. چې کورنۍ پرې خبره شوه نو نورا کیسه د یاد بهیر غړې اوګې امیل کوي.
دا راهله موسکا و د هلمان و او واقعا شعر ډیر په خواله دلودو اکثرا به دی غزل لیکه. کله چې دا شعر وای او مونږ سره خپل غزل شریکي میرمن بهیر کې ورینداري دا خبره دا شعر اوریدلی و. دا په خپل کور کې کیسه کوي د ورور ته پیغور ورکي ورور راضي
چې فرزن خور د شعر وای
خور د غسی د مینې خبرې کوي ز بی غیرته دا مخاوني سو هغه اصلاح د دې د مارک سبب ابو الهت امدا د شیر ویلو
په دغه ریپورت کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال د جون میاشتې په درویشتمه به د میرمن بهیر یو شمیر غړې د شاعرۍ په نړیوال فیستیوال کې چې د لندن د سهیلي بانک مرکز لخوا جوړیږي ګډون او خبرې وکړي. دغه فیستیوال ته د نړۍ له لسو هیوادونو چې فلسطین، عراق، ایران، پاکستان او افغانستان هم پکې شامل دي نږدې ډېر شاعران وربلل شوي دي. د میرمن بهیر بنسټې ښودونکې سایره شریف سره چې په لندن کې به د دغه جوړیدونکي فیسټیوال ګډونوالو ته وینا کوي ما په دې اړه مرکه کړې.
دا عنوان چې تاسو ترې یادونه وکړه تاسو هم په دې باندې پوهیږئ که په کابل کې کومه ستونزه د شاعر لپاره نه رامنځته کیږي مګر په ولایتو کې یو ګواښ دی د میرمنې لپاره یا د ځوان نجونې لپاره چې دوی شعر وایي. دا ګواښ په دا معنا نه ده چې دوی نه به څوک داسې انتقام واخلي چې دوی پسې به سلا واخلي دوی به مړ کړي، مګر دا ګواښونه کلتوري ګواښونه هم دي او حتی امنیتي ګواښونه هم دي. خو تر ټولو قوي ګواښ هغه دی چې کلتوري ګواښ ورته وایو او هغه د کورنۍ نه پیل کیږي بیا تر ټولو نه د باندې،
یعنې دوی د خپل زړه خبره په آزاد نه شي.
بالکل، نو تاسو خپل تصور وکړئ چې په دې وشتمه پیړۍ کې یو خور شیر وایي هغه خپل زنانه احساسات کله چې د شیر په ژبه وړاندې کوي مګر په پای کې متاسفانه دا جرأت نه لري چې خپل نوم ذکر وکړي او مستعار نوم راوړي. خوشبختانه بیا هم یعنی زه په خپل بهیر کې ګورم چې د دې لپاره مبارزه روانه ده چې جونې اوس دا جرأت لري چې لګ لګ دوی قدم پورته کړي. کله چې نور خويندې هم وي خو کوم ماحول کې چې زه ګورم چې دوی بل اخرات په دې پویږي چې هغه خپل احساس وایي او خپل نوم وای مستعار نوم ذکر نه کی یاندا جرأت لک پیدا کړي.
او کله چې دا هم دی دلیل و چې نن میرمن بهیر غړي یا رهبران چې دی غوي په نړیوالو فیسټیوالونو کې ګډون کوي، نو تاسو خو د میرمن بهیر بنسټي خودونکو کې شمیرل کیږي، یو خو به تاسو وای بل څوک در سره دی.
متاسفانه متاسفانه په ډیر تاسف سره چې بیا هم هغه کلتوري ستونزې چې زموږ د بهیروالو درلودې چې هر یو سره چې په تماس کوم لمړی دا ویل چې په کور کې پښتنه وکم او متاسفانه د کور لخوانه دوی ته اجازه ورنکړه شو. په اول قدم کې چې دا پیغام ما ته ورسید په ذهن کې مې هغه څه وګرځیدل چې متواتره ازري خلری په فعالیت لري په بهیر کې او هغه څه چې په فزیکی لحاظ په رواني لحاظ د وړتیا درلود چې دوی په دغه فستیوال کې باید برخه اخیستې وای چې اول زما انتخاب نیمه غنی و. دا باندې تاسو باید پوه شئ چې زه ډیره وړه خبره هم چې بیل ځان ته تصمیم نه نیسم ډیره وړه خبره چې هم ویځي غونډه تر وړم د ټولو بهیروال نظر کې غواړم. کله چې برغلم د خبره مې چوکړه چې زما اول انتخاب هغه د ټولو اوکی کړ ټول یو سرنغر ګو چې بالکل، مګر متاسفانه چې کورنۍ اجازه ورنکړه. همدا سه مثلا هور سپیشل ته فامیل اجازه ورنکړه، پکې زارزو ته اجازه ورنکړه. دا څوک دي چې مثلا د بنسټ هیودونکو نام دی خفال يم دی په پای کې بل اخره دوه کسانه دوی را انتخاب لري. البته زه د شاعر په نوم د دوی سره نظم فقط د مسول په توګه ور سره نظم یا چې دوی تقاضا لرله چې دوی سره باید محرم لاړ شي نو بیا یې خونه وویل شو چې کله چې دی در سره وي دیم تاسو محرم ده.
نو خانو الته خو تاسو ته د خبر وخت درکل شوی دی، نو تاسو خبرې بم خاص د افغان میرمنو یا شاعر میرمنو پر همدغه مشکلات وی چې د ماته یادونه
کیدای شي ځکه چې فستیوال ادبی فستیوال ده او زه د صحه سوام چې د شعر په ډولونو د شعر په جوړښت د شعر په ونده په دې مسایل باندې هم دوی پښتنه وکي. ما هر کله چې مرکه کړي دي خپل مرکه کې مې د ویل چې څوک د خزو حقوق په بل ډول غواړي د ورکشاپ لاره د سیمینار لاره نه دي انجو د جوړول لاره نه، مګر موږ د شعر په ژبه د قلم په ژبه غواړو او د وکړه کې مبارزه هم دغه لپاره مثلا څومره غیزه پټولنه کې کړی دا بهیر څومره فعالیتونه کړی دي ډیر خلکو چې موږ سیاسي خبر نه کوي مثلا ادبیات سیاست مګر زه په دې باور لرم چې هیڅ کله سیاست له ادبیات نه ادبیات سیاست نه نشي لري کېدای هر کله چې زه وایم چې د خزه حق د شیر په ژبه وړاندې په خپل سیاست نه زه به د سیاسي اړخ باندې په دا غیزه باندې د شیر مسائل په ټولنه کې مثلا رول وانډا باندې په دې مسائل به غږیږم او د دوه ګډونوالي به خپل چون شاعری دي د خپل احساس د خپل شیر څرګندونه په ډګه کې ورته روخانه کې معلومات ورکړي
یو خو چې څومره مېرمن بهیر سره زه بلد یم اول خو دا افتخار دی چې په نړیوالو رسنیو کې انعکاس مومي خبرونه او بیا دغه سي نړیوالو فستیوالونو کې بلنه ورکول کیږي یو بل ابتکار یا لاستراوړنه دا چې افغان مېرمنې خصوصا په بهیر کې چې وي کپ خوای خبره نشو کولای نن په نړیوالو رسنیو کې هتا غوي کارونه کوي یعنی دا په خپل د بهیر برکت دی او بل خبره چې لنډه ژانر چې د پښتو ادب یو ځانګړی ژانر بلل کیږي زه نه پوهیږم چې ولې دا دومره په خپل چې چا د ګارډین تم ریپورت ورکړی دی هغه څنګه دومره ارزښت ورکړي چې لنډه یو پاړ یو خپل تیزی سولي کی او بیا پاغه اړه چړنو کی څه فکر کوي ولې دغه سي یوازې لنډه هغه هدف
کیدای شي چې هغه چا چې دا گزارش لیکلې دا پښتنه دغه نه وشي چې مثلا ولې دی علاقه مندي پیدا کړي دا خو ترغه ځای پورې چې زه وایم مطالعه لرم یا مثلا تاسو پیګی یا زموږ هر افغان خصم پښتنه ټول په دې باندې پیګی چې لنډه هغه لنډ شعر دی یا لکه تاسو چې مخکړه چې هغه برخه د شعر او شاعرۍ دی چې جوړښت ډیر کم دی مګر پیغام هغه ډیر محتوا یې ډیر غټه ده ډیر لوی ده ډیر غټه سهاله لري مثلا یو لنډه ده دوه فرد ده کنه مګر پاګه کې دومره غټ مفهوم پروت دی چې کپ نصر باندې ولیکل شي پیغام موضوع باندې دغه لنډه په پیغام باندې کله شي دوه صفه درې صفه څلور صفه پیغام باندې یو مضمون ولیکل شي زه همیشه یو بل مثال ورکوم مثلا یو لنډه ده چې وایي صورت خاور شي ایریشی
نصیب نا تندیا مات شي پتا څه لیکلی دی
دا هم دا تقریبا ورته نصیب مفهوم دا چې مثلا وجود مخپلې مګر وخت دی بل چا دی بل چا سره دی البته دا دی پیغله خلینا او دل کیږي مګر ګوره ته پاګه څوره ټولنیز نه خاله په دین لنډی کې نغښتې دي چې وجود دی دی د احساس دی دی د درد دی دی د ذهن دی شعور هر څه دی دی مګر پلاری مثلا هغه سپینګری دی ورکړم دی حق نه لري چې غږ پورته کی کزوان ته ورکړه
کز
په بده ورکړه که خرڅ کې نه په هر شکل د اشکال چې هغه چاته ورکړه د دې خپل وجود اختیار نه لري
او خنجلې ما ماغه بلل کیږي چې دغه سي مسایل ته پټه خپل پات شي
پټه خپل پات شي خپل حق و نه پیژني او کوي هم پیژنه دوی پټه خپل
که نو همدا علت دی چې دوی لنډي او ته خاص ارزښت ورکړي دي
او بل یو علت کې دی چې دا وی چې چون د نالوستو خزل خانه ویل شي وي یا مثلا د ټولنې د ماينز د غنا مرکز ثقل نه وروتلې خبرې وي نو ځکه د دلیل به زیات وي ګرام چې د مسایل به دې چې دی وخه کې
ډیر مننه
مېرمنه مننه تاسو نه چنکو کومه ساته چنکو سبا بابا د
ناشي چنکو اوس د دوه لاندو حکایتونو دا ورېدل او بلنه درکوم چې وګمه رشیدی الولی
شتمن بودا او زیرک انجلی یو شتمن خو بیرحم بودا په یو بزګر باندې پیسې وی شتمن چې پوښو چې له بزګر سره د پیسو د ورکړې وس نشته خوشاله شو ځکه بزګر کولې لور لرله او د ورته سترګې خړی کړې وی بودای و ورځ د بزګر کور ته ورغی ورته وی ویل اوس چې پیسې نشی را کولای مجبور یم حکومت در باندې خبر کړم او حکومت به دې بندي کړي بزګر او د هغه لور ورخطا شو بیرحم بودا چې د دوی په ورختې باندې ډاډه شو وی ویل زه د مشکل دا وری لپاره یو آسان لاره هم وینم کدان جلی له ما سره واده کوي زه تیار یم چې نه حکومت خبر کړم او نه پور وغواړم دی خبری بزګر او انجلۍ بیا ورخطا کړل دغه وخت بودا زمکی ته چې د نه خود ددانو هم را بیشمیره تور او سپینو ګاټو پوښلی وو لاس چیت کړ دوه ګاټ یې ژر راوچت کړل او په تشه کڅوړه کې واچول بودا وویل زه بې انصافه نه یم خو له ما سره هم بې انصافي په کار نه ده راځئ توکل په خدای وکړو هر څه په قسمت وسپارم. ما هم د اوس لازمي کې دوه غټي را اوچت کړل چې یوې تور دی او بل سپین. جلې دی یو غټي را وباسي که تور را ووت له ما سره دی واده وکړي او زبا په بدل کې پور معاف کړم. که سپین را ووت نه ور باندې عریضه کوم نه یې واده ته مجبورم. کله چې بوډا غټي را اوچتول د جلې ور پام شوی وو چې دواړه تور را اوچت کړي وو. اوس په فکر کې لاړه چې څه باید وکړي. که شرط نه مني ممکن بوډا د دې په پلار عریضه وکړي او بندي کړي. که د بوډا خبره مني معلومه ده چې شرط به بوډا ګټي، او که د بوډا چلو ټګیس وینوي بیا هم خبره ورنيږي. جلی ښه فکر وکړ او بیا یې بوډا ته وویل: سمه ده، له کڅوړې به یو ګټی را وباسم. هر څه چې په نصیب کې وه هغه به راپېښ شي. د بوډا سترګې له خوشحالۍ وځلېدې. وی ویل: آفرین هوښیار نجلۍ چې پلار دې له جنجاله وژغوره. نجلۍ کڅوړې ته لاس وغځوه، یو غټی را وایست، خو لای موټ نه و پرانیستی چې د سترګو په رپ کې ځمکې ته خطا کړ. وی ویل: وی دا خو رانه ولوید. لاندې بې شمېره تور او سپین غټی پراته وه. دا نه معلومېده چې د دې له لاسه لوېدلی غټی کوم یو دی. نجلۍ وویل: خیر، پروا نه کوي، تاسو خو یو سپین او یو تور غټی کڅوړې ته اچولی وو. که په کڅوړې کې سپین پاتې وي مانا دا ده چې ما تور را اوچت کړی وم او له تا سره واده ته به غاړه ږدم، خو که په کڅوړې کې تور پاتې وي مانا دا چې سپین مې اخیستی او شرط مې ګټلی دی. خبره پخه وه او بوډایه د ردولو لاره نه لرله. نجلۍ دویم غټی له کڅوړې را وایست چې تور و، او بوډا دا نه شوی ویلی چې هغه اول هم تور و. کلچی استاد د مرگ په بستر پروت و. شاگردان یې له کټه را تاو وه چې د استاد د ژوند وروستۍ شېبې تر وسه وسه خوږې کړي، او هم که ممکنه وه د ژوند تر ټولو لوی راز د هغه له خولې واوري. استاد ټول عمر د حقیقت په لټون تیر کړی و او د معنا ګڼې غوټې یې پرانیستې وې. یوه شاګرد پوښتنه ورنه وکړه: استاده، له تاسې مو ډېر څه زده کړل او په ډېرو حقیقتونو دې خبر کړو، خو اوس غواړو چې د ژوند د رازونو راز او د حقیقتونو حقیقت هم در څخه واورو. په دې منځ کې یو شاګرد له بازاره راغی چې کلچې ورسره وې، او استاد ته یې ونیولې. دا هغه کلچې وې چې د استاد ډېرې خوښېدلې. استاد یوه ټوټه ورنه راواخیسته، ورو یې وویل: ډېرې خوندورې دي. او بیا یې سا ورکړه.
په دنمارک کې میشت افغان سندرغاړي استاد عبدالرحمن رحماني په دې وروستو کې د موسیقۍ د تاریخ او راګونو په باره کې یو کتاب چاپ کړی دی. د استاد په وینا کسان چې له موسیقي سره مینه لري او راګونه نه دي ورمعلوم، دا کتاب مرسته ورسره کولای سي. زموږ همکار صالح محمد صالح له ښاغلي رحماني سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
دا کتاب په دوه فصلو کې په دوه برخو کې څرګند شوی. اوله برخه تاریخ د موسیقۍ په افغانستان کې یا په نړۍ کې، او پر هغه باندې موږ بحث کوو. د یو ډېره برخه مې پښتنو ته کتلې ده چې پښتنو ډېر مورد کې څه کړي دي. او دوهمه برخه چې ده د راګ او راګنې ده، یا راګونه دي چې په تقریباً کوټې کې د خپلو راګونو په څېر کې دي. او ما له دې سره د ملت بعضې آهنګونه مشوره کړې دي. مثلا دا چې ډېرې سندرې شته په غوږونو اشنا دي، د ډېرو خلکو اورېدلې دي، اما دې نه پوهېږي چې دا په کوم راه کې دي. نو هغه کسان د پاره چې ډېرې موسیقي یا د سندرا سره علاقه مندي لري، دوی هنرمندان دي، لاسې ګرځي، ستنې ګرځي، اما دې نه پوهېږي چې په کوم راه کې کار کوي. نو دا ما مثالونه په دغه راګونو کې راوړي دي چې دوی ته اسانه شي. یا هغه څوک چې لېونۍ مینه ورسره لري کولای شي په دغه باندې کار وکړي او
بله اوس خو استاد په افغانستان او نور نړۍ کې د موسیقي لپاره امکانات هم زیات برابر سوي دي، کمپیوټر دی او دغه نور وسایل هم زیات دي. هغه یو ځوان چې نوې غواړي د موسیقي ډګر ته راسي، ستاسو کتاب څومره مرسته ورسره کولی سي د مسلکي موسیقي د زده کړې په برخه کې؟
غربی موسیقی پوست که په خپل لیکنه کې اشاره کړې و چې کتا سي د شرق موسیقي غواړي چې په هغه خپل کوډونو تورونو او اشارو سره ثبت کړي، او یو بل موسیقي ژغون کوي غواړي چې دغه پارچا وژغوي. کټ مټ هغه څه نسي ژغولی لکه څنګه چې دغه غربي موزیک دوی ثبتوي په خپلو هغو اشارو او کوډونو سره او ژغوي. تاسو علت څه ګڼئ ولې د شرق موسیقي هغه څه کټ مټ که بل څوک یې ژغوي هغه څه نسي ژغولی لکه څنګه چې خپل یو شرقي ژغوي؟ تاسو په ډنمارک کې هم شاګردان روزي او په هغو کې بهرنیان هم سته. کله چې تاسو دغه یو بهرنی شاګرد غواړي شرقي را وژغوي، آیا هغه سي ژغولی سي لکه خپل یو شرقي یا خپل یو افغان شاګرد کې نه څه فرق وي د دوی په مهارتونو کې؟
یو فرق موږ د دې په مابین کې د ریتم او د تال موضوع ده. دی هغه چې د څومره خصوصا درې میاشتې ماتر خارجي ځوانان کار وکړي، نو هغه میتود زه ورته ښیم، هغه میتود دی کار کوي او هغه دی ښه کارولی. فقط یو شی چې زموږ د دې په مابین کې دی، زموږ ریتمونه یا زموږ کارونه یو څه مشکل دي. مثلا دی نورمال دوه درې کاله ډېر کالونه لري، خو منتها هغه ډېر نورمال دي. داسې نه دي لکه زموږ دا موږ ډېر مغلق کالونه لرو. مثلا موږ پنامه د دادرې تال لرو، هغه شپږ دي، هغه دین کار دي. هغه د نورې مثلا د دې پنامه لرو څلور دي، موږ د کیوا پنامه سره لرو اته، 2000 د څلور د کاري په اته هغه دین کار دي. تا موږ درې زر د څلور پنامه د یک تالی دولس دي لرو، هغه دین څه کارونه. مثلا موږ څلور په څلور زر د څلور سپارس پنامه د پنتال لرو، هغه دین څه کارونه. تر اوسه دي ولاد نشي او دغه موږ داسې هنرمندان دي، بل هنرمندان هم لرو څلور کال پنځه کاله په دې کې زده کړه کړې ده. هغوی زما سره موږ په یو ګروپ کې کار سره کوو باز یو کار هغوی ډېر ښه رهنما کېدای شي هغوی ته منتهه زما طریقه د تدریس ده په شتي موسیقي باندې زه هغه
استاد کی بیرتا افغانستان تر اوسه په افغانستان کې د موسیقي د مسلکي توپ د پاره چهات سره روان دي د حکومت په چوکاټ کې تاسو دا کافی غنی
اوس خو هیڅ نه سره اوس هیڅ کافی نه دي ما وزیر صاحب جناب جهانی صاحب محترم جهانی صاحب سره هم دا مسله شریکه کړې ده ځکه د موسیقي په مورد کې هیڅ شی نشته حتی په پارلمان کې یو کمیسیون ورته نشته هلته په وزارت کې د اطلاعات او فرهنګ چې په خپله وزیر صاحب هغه ورځ ورغلي نو د موسیقي شعبې ته هغه ډېر غریبان ډېر بېچارهګان ډېر په کم معاش باندې بس مرګ یو ګزاره ده کوي یعنې د هغه د انکشاف لپاره هیڅ شی نه دي شوي او نه نه کېږي ځکه میتودیک فقط فقط د ډاکټر صاحب استاد سلیم سرمس مرحوم زوی دی دا ډاکټر صاحب له څه کارونه کړی دي هغه د په شخصي حساب د اغا خان د لارې څخه نور نه د دولت په چوکاټ کې هیڅ شی نشته حتی د موسیقي نوم څوک چاته نه شو راخستلی نه په پارلمان کې نه په شورای وزیران کې نه په بل چا کې حال دا چې ټول شوکیان دي ټول لاسمندي ورسره لري.
بله تاسو په خپلو خبرو کې دغه د حساسیت یادونه وکړئ چې تاسو ول اکثره د موسیقي شوقیان دي خو د موسیقي او د سندرغړ په مقابل کې یو ډول حساسیت شي دغه حساسیت څنګه لمنځه تللی سي په ټولنه کې؟
دا حساسیت په دې شکل سره د بین تللی سي چې موږ موسیقي د سنفونو څخه راشو دا هغه وخت کې داسې چې موږ برجسته اوسه د دې لپاره مقصدونه ولرو موږ اکثریت هنرمندان مثلا چې خرابات راواخو چې مسلکي خالد دي هم پروفیشنل دي اما نه علمي علمي موسیقي که زده کړي د خپل پلارو د خپل اکاو د ماما څخه میتودي کې نه ده زده نور اماتور هنرمندان لکه زه و لکه مثلا ډاکټر صاحب ناشناس لکه نور دا ټول هغه د استعداد او د شوق پر دنیا باندې مزاغلی
ته
نور مو میتودیک مو یعنی دا چې یو په داسې مقصد خمیره او څه چې هغه دی یلی مقصد دی او هغه دی په اساسي توګه سره دا تر څه وشي او هغه دی مقصد وشي او جهان هغه دی پښتو خپل جامع یو مله دا ده چې د افغانستان هر څه د پاره د سیمې کې هر څه د ټول د پاره مثلا د عامه منځ د پاره د نور شیان د پاره نو څه د پاره هیڅ څه یو یو دین ورته په دې خاطر باندې چې موسیقي په دې په ان حرام ده یا دا نه شي چې معنی څه ده او څه د لارې څه ده هم دا ده دا حرمت د موسیقي اما هغه نه دي هغه څه څه نه بولي چې موسیقي حرام ده
افغان طنز لیکوال محمد هاشم ناصری وایي د طنزونو د لومړی ټولګي ډیری سوژېمي کلیوالي وي خو نوې طنزونه مې د خارج ژوند پر مختلفو موضوعاتو لیکلې دي. ښاغلی هاشمي خپل یو طنز راته لولي او دا هم راته وایي چې په لیکلې طنز کې ولې دا موضوع نقد شوې ده.
د دې طنز سرلیک دی زرلختي رئیس صاحب $3,000 تاواني کړ. ببرک زموږ ډیر شوخ ملګری وو کړی ورځ به په دې حادثه کې وو چې په یو نه یو ډول لای وټو کټکره برابر کړی. په فیسبوک کې د زرلختي په نامه ایډي جوړ کړی وو په خلکو یې هغه ملنډي وهلې چې څه درته وایم بس لوی سړی به یې رای سر کړی وو هغه بیچاره به داسې ورته ننن نه کېده چې اریان به ورته پاتې شوې. هغه شیخان یې راګرځولې وو چې خدای کدي زړه ته ولويږي. د یو رئیس د رشوت او اداري فساد خبرې به مې هر وخت اورېدې. هغه د چا خبره چې تردود نه تیرېده. بل ورځ مې کار په همدې ریاست کې بند شو. د اسنادو ټول مراحل مې تر سره کړل. یوازې د نوموړي رئیس لاسلیک راته پاتشو په ورختای می اسناد پلاس لوچ شي ناچاری می د رئیس د دفتر دروازه ور خلاص کړ. رئیس صاحب می ولید چې په کمپیوټر کې سخت بخت او غرق وو. وقپې لیکل به یې کول. یو یو وار به یې لاندنی شوند هم په خوله کې ونیود. اوږده د خوښۍ ساه به یې واخیسته. بیا به یې په کمپیوټر ورغورځار شو. ښه مې وګڼله چې ژر ورته مزاحمت ونه کړم. له کاره یې ونه باسم او راته یې غوسه نوره هم زیاته نه شي. داسې نه چې بیا مې تر واده په ډلو ډېرې لاړې شي او رشوت راته ډبل کړي. په مخامخ چوکۍ ورته کښېناستم. د نوموړي شاته یوه شیشهیي المارۍ یخې وه چې ورته ځیر شوم. د رئیس صاحب کمپیوټر راته پکې ښکاره شو. ومې لیدل چې له زرلښتې سره په چت کې دی او د مینې پستې خبرې یې په درز کې روانې دي. په دروازه کې یو درجن نور مراجعین هم له هغه وخته انتظار پاتې شوي له کومه وخته چې زرلښت او رئیس صاحب سره په خبرو شوي. د لاس په اشاره مې هغوی وپوهول چې غم مه کوئ، زه یې یوه چاره کوم. ژر ژر مې ببرک یا زرلښتې ته په ټیلیفون مسیج ولیکل. ببرک جانه سلامونه مې ومنئ. ښاغلی تاسو خو له رئیس صاحب سره د زرلښتې په نامه ټوکه آزاده کړي. زه او یو زیات شمېر مراجعین ورته له انتظاره سرې ونیسو. یاره زموږ کار هم په یو چل مل ژر ورباندې را خلاص کړه، مننه. ومې لیدل چې زرلښتې ورته ولیکل: زما ګرانه، زما د زړه سره، زما د سترګو توره، نور چې دی ونه وینم صبر مې نه شي، خو تاسو مې هم ډېر وخت له کاره ویستی. که مراجعین لري د هغوی کار ژر ژر ور خلاص کړه. زه به مې د سکایپ ادرس در واستوم. تاسو مې لطفاً په سکایپ کې ملګری کړئ او په سکایپ را سره ویډیویي خبرې وکړئ. زما ګرانه، لطفاً لطفاً لطفاً. رئیس صاحب له خوښۍ په ګړچ ناڼې لستونې تیرې کړې او ورته یې ولیکل: په سترګو په سترګو، زما مینې، زما ژوند، زما وفادارې معشوقې، په څو شېبو کې درته راوزګارېږم. په موږ یې غږ کړ: راکړی ورکې مو او ژر له دې ځایه پښې سپکې کړئ. زه په یوه ډېره مهمه پروژه کار کوم. موږ مراجعینو یو او بل ته وکتل او د خوښۍ ساه مو واخیسته. ورکې مو په میز ورته کېښودې. ده د ورکو متنونه هیڅ نه ولوستل، یوازې د خپل لاسلیک ځای یې پکې په نښه کاوه او لاسلیک یې کاوه. د ټولو مراجعینو ورکې یې په څو شېبو کې ور لاسلیک کړې. موږ ټول ورڅخه راووتلو. د باندې ټولو له ما څخه مننه وکړه. یو تن رامخته شو او راته یې وویل: زه دا لس ورځې کېږي چې ورته رازغلم، کار یې نه راخلاصه او پرون یې په ډکه خوله راڅخه $3,000 رشوت غوښت. نن مې ورته له ناچارۍ راوړی وو، خو ستا دې کور آباد وي، دا دی راودې ګټل. $3,000 یې هم له لاسه ووتل او زرلښته هم د تل لپاره ورڅخه وتښتېده. دې طنز کې مې هغه کسان سی یا په پټو سترګو لاسلیک کوي له دغه حالتونو سره به مخ کیږي، او هغه کسان سی هغوی پرته له دې سی په دې باندې فکر وکړي سی چا سره خبرې کوم، څه د پاره یې کوم، هدف مې څه ده، ګټه مې څه ده، او هغه چا سره سی زه خبرې کوم د هغوی په اړه باندې د پوره معلوماتو د نه لرلو په خاطر باندې پکې رالویدلی ځان هم سپکوي او د ځان شخصیت ته هم تاوان رسوي، مادیات هم له لاسه ورکوي. او هغه کسان چې هغوی د جنکیانو په نامه باندې کار کوي، هغوی خو موږ او تاسو پوهیږو چې د موږ په ټولنه کې له جنکیانو سره هم جفا کوي. د جنکیانو د نوم د بدولو دپاره دی په یو زنانه سنګر کې ناسي او له هغه ډزې کوي. د هغوی مو هم غوښتنه دا ده چې ښاغلو د دې کارونو تیر سي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د مخکښ شاعر ممتاز ورغزي شاعري په چست وزن، نویو مزامینو او شرنګېدلې موسیقي مشهوره ده. ممتاز ډیر غزل لیکي او غزل خورا ډیر مینوال لري. زموږ همکار صفی الله ستانګزی د ښاغلي ورغزی او غزل د کلمه کړای دی. په دې لاته خوښ موشي.
د یقین او د ګمان غوند رسوا شي، ته په خپل د خپل ځان غوند رسوا شي. که زما بیقراری در تنخ کاری ده بودها ده اطمینان غنده رسواشی. لمر سپوگمه ستوری ده طول دی پلمن کی آخ که ته هم ده اسمان غنده رسواشی. پاک مولا خودی کردار کرد پا کیسه کی شاعری کی ده گریوان غنده رسواشی. پس پرلی خزان تکیا مشی ممتازه ده خود سره بیابان غنده رسواشی.